امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خاص رپورټونه او مرکې لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه سید بختیار شاه تاسو وایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د مشق ته نږدې په ختیځې غوطې باندې د سوریې د فوځ هوایی او ځمکنۍ حملې اوس هم دوام لري. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق یو والي رتبه مقام وایي چې سوریه د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومانو ته جهنم دی. او پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع په ټولې نړۍ کې په بېلوبېلو غونډو کې د ښځو د استثمار او د ښځو په ضد د تعصب او د تشدد د ختمولو غوښتنه شوې ده. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د مشق ته نږدې په ختیځې غوطې باندې د سوریې د فوځ هوایی او ځمکنۍ حملې دوام لري. ملګرو ملتونو او د سور صلیب نړیوالې ټولنې ویلي دي چې د بشري مرستو هغه کاروان چې ټاکل شوی و پرون د ختیځې غوطې سیمې ته ورسیږي، د امنیتي دلایلو له کبله په دې نه دی بریالی شوی چې دغې سیمې محتاجو خلکو ته بشري مواد ورسوي. د ختیځې غوطې په سیمه کې تقریبا 1400 خلک د 2014 کال نه راپدې خوا په محاصره کې ژوند کوي. د ماشومان دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق مشر وایي چې سوریه د ځمکې په سر د هغه ملک ماشومانو ته جهنم دی. هغه وایي هر ورځ بمباری دوام لري، ماشومان هر ورځ د تشدد شاهدان دي. دغه کړیدلي ماشومان د مړو جسدونه ګوري، د ماینونو د چاودنو آوازونه اوري، مګر اوس بالاخره دغه ماشومان اوبه، خوراکي او طبي مواد هم نه لري او هلته مرضونو زور هم اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د وجي صندوق مشر وایي چې د سوریې تشدد په میلیونونو د هغه ملک خلک دې ته مجبوره کړي دي چې یا خو همسایه ملکونو ته مهاجرت وکړي او یا هم په خپله د سوریې په داخل کې د یو ځای نه بل ځای ته مسافر شي. پرون په ټولې نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په موقع په بېلوبېلو غونډو کې د ښځو د استثمار، د ښځو په ضد د تعصب او تشدد د ختمولو غوښتنه وشوله. د هسپانیې په پایتخت د مادرید په ښار کې په سلګونو ښځو په خپل ملک کې نارینه او ښځو ته د مزد د برابرۍ او د ښځو او د نارینه و ترمنځ توپیر د ختمولو غوښتنه وکړه. د مثال په ډول په هسپانیې کې د یوې سروې نه داسې ښکاري چې نارینه د ښځو په نسبت په عین کار کې 43% زیاتې پیسې اخلي. په همدې توګه په فلیپین، په جنوبي کوریا، المان، هند، افغانستان، چین او مصر کې هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې جوړې شوې. په افغانستان کې په سلګونو ښځې چې د طالبانو په وخت کې ورته د کور نه د وتلو اجازه نه وه کابل کې راغونډې شوې. دغو مظاهرو تنظیم کوونکي وایي چې په افغانستان کې ډیر کار ته ضرورت دی څو د ښځو آواز واورېدل شي، او هم ډیر جدیت ته ضرورت دی ترڅو د ښځو تعلیم یقیني شي او هم د ښځو په مقابل کې تشدد چې په زیاتېدو دی باید ختم شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه مقام د نړیوالې ټولنې نه وغوښتل چې د برما په حکومت فشارونه زیات کړي چې د روهینګا په مسلمانانو ظلمونه بند کړي او هم خپل ملک ته د ستنېدلو ورته اسانتیاوې پیدا کړي. دغه خبرې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال اندریو ګیلمور د امریکا غږ سره په خپلې مرکې کې کړي دي. ښاغلی ګیلمور په بنګلادیش کې د کاکس د بازار په سیمه کې د روهینګا د مهاجرو مسلمانانو کم ته د 4 ورځنی مسافرت نه وروسته بیرته راستون شوی دی. هغه وایي چې دا کم په نړۍ کې د مهاجرو د ټولنه لوی کم دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن یو ځل بیا د افریقا سره د امریکا د ښو روابطو د لرلو په تعهد ټینګار کړی دی. هغه وایي چې د افریقا په باب د امریکا دغه تعهد کاملا څرګند دی. اغلی ټیلرسن په دې سبب واکې د افریقایي اتحاد په مرکز کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو شخصي خط د دغه اتحاد د مشر په نامه هم را لېږل شوی دی. د امریکا د باندنیو چارو وزیر اغلی ټیلرسن د دغه اتحاد رئیس موسی فقی محمد کریم سره هم کتلی دي.
درنو اوریدونکو تاسې پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د ښځو له حضور پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پټې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدالله د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوې غونډه کې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړ چې د دوی حقونه او لاسته راوړنې به د سولې په خبرو کې قرباني نه سي. په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر رپورټ رالېږلی.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې مذاکرات به د افغان ولس په ځانګړي ډول د ښځو په حضور کې ترسره شي. ښاغلی عبدالله چې د پنجشنبې په ورځ یې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل د ښځو له حضور پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې پټې خبرې مثبته نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدالله ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې په پروسې کې به د دوی حقونه او لاسته راوړنې خوندي وساتل شي او ویویل د افغانستان خلک د سولې هیله لري. د ملي یووالي حکومت خپل غږ پورته کړی دی، خپل وړاندیز یې کړی دی. پاتې په هر ګام کې به د افغانستان خلک په جریان کې وي. سوله د پردې تر شا یوه پټه معامله نه ده. د خلکو له حضور پرته او د افغانستان له نیمایي څخه د زیات نفوس له حضور پرته کیدونکې نه ده، ممکن هم نه ده او مطلوب خو اصلا نه ده. اجرائیه رئیس عبدالله د کابل پروسې په کانفرانس کې د افغانستان د اساسي قانون د تعدیل په اړه د افغان ولسمشر سرګندونو ته په اشاره وویل چې اساسي قانون کې د تعدیل راوستلو قانوني لارې چارې موجودې دي او وسلوالې ډلې به هغه مهال د سیاسي ګوندونو په توګه وپیژندل شي او د قانون د تعدیل پر سر د بحث جوګه شي چې لومړی خپلې وسلې پر ځمکه کیږدي او له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. ښاغلی عبدالله په داسې حال کې د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند او له تروریستي ډلو سره د اړیکو پر پرې کولو ټینګار کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په دوی مغونډه کې د سولې د نوي پلان د وړاندې کولو پر مهال له کوم شرط پرته له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې افغان حکومت په هره برخه کې د ښځو د ګډون او د دوی پیاوړتیا ته پاملرنه کړې او په دې برخه کې ښځو ته د حکومت د ژمنو د عملي کولو ډاډ ورکړ. هغه ویل زموږ په ټولو برنامو کې د ښځو د پیاوړتیا برخې ته لومړیتوب ورکړل شوی او په همدې مسیر به خپلو چارو ته دوام ورکړو. خود افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د امنیتي سکتور د تصمیم او پلان جوړونې په برخو کې د ښځو حضور خورا کم دی. د دغه کمیسون مشر سیما سمر چې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په یوې جلا غونډه کې وینا کوله وویل
وزارت داخله، وزارت دفاع متاسفانه اردوش
په خواشینۍ سره چې کورنۍ او چارو وزارت او دفاع وزارت دواړه لا هم د پولیسو او اردو د وضعیت د خوالي لپاره خزه په پلان جوړولو کې نه شریکوي. نمونه د افغانستان د ملي امنیت شورا ده چې د افغانستان د ملي امنیت په شورا کې هیڅ خزه نشته، ځکه تر اوسه پر دې باور نه دي چې خزه په هیواد کې د امنیت پر راوستلو کې مرسته کولای شي. اغلی سمر ټینګار وکړ چې د دولتي ادارو د تصمیم نیولو او پلان جوړولو په کچه کې د ښځو د حضور نشټوالی باید پای ومومي او زیاته کړه چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون به په دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول کورنۍ او چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې د ښځو د ونډې د زیاتولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د ښځو د پرمختګونو ترڅنګ لا هم د ښځو حقوق په ډیرو برخو کې د اندېښنې وړ بلل شوی. په دې باره کې به مفصل رپورټ لږ وروسته واوري، خو په کندوز کې د مارچ د 8مې د لمانځلو پر مهال زیاتو ښځو د دغه ولایت په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د ګمارنې پر وخت د خنډونو د پیدا کولو شکایت کاوه. په دې باره کې له کندوز څخه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
په کندوز کې د تیرو دوه کلونو په موده کې د جګړو او ناامنۍ له امله د مارچ 8مه یا د ښځو نړیواله ورځ نه ولمانځل شوی. نن اتم د مارچ د لمانځلو په خاطر د ښځو یوه لویه غونډه جوړه شوې وه چې د غونډې اکثرو ګډونوالو په دغه ولایت کې د ښځینه مامورینو د ګمارنې پر وخت هغوی ته د ځینو کسانو لخوا د خنډونو د جوړولو او د ماموریت د مخنیوي یادونه کوله. دوی ویل چې په قندوز کې که دولتي مامورین پر دندو ګمارل کیږي، ځایي ځینې مسؤلین یې پر وړاندې خنډونه جوړوي او د هغوی د مقررې مخه نیسي. د ښځو د چارو یوه ماموره شریفي په قندوز کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو په اړه داسې وایي:
یک مشکل مو امنیت از مشکل دو مو نبود زمینی کار اشتغازی بر خانم است، مشکل دیگه مو حضور
یوه ستونزه ناامنی ده او بل ستونزه د کار د زمینی نشتواله ده. خو په قندوز کې ځکه ښځې په کمه کچه په دولتي ماموریتونو مقرری دي چې د ځینو کسانو لخوا یې مخه نیول کیږي. د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر د غونډې په ترڅ کې پر ښځو غږ وکړ چې باید خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. خو د قندوز په ځینو کلیوالو سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړو ته نه پرېښودل کیږي او په ځینو کلو کې د نجونو ښوونځي تړلي دي. فرزانه یوه بله فعاله ده، هغه هم په قندوز کې د ښځو د نه استخدام یادونه کوي او وایي چې دغه د دوی پر مخ لویه ستونزه ده.
چور کم است، با یک تعداد خانمایی که جذب میشن که مسئولیت کاری
په دولتی ادارو کې د ښځو د استخدام سطح ټیټه ده. یو شمیر ښځې چې مقرریږي هغوی کاری مسئولیت نه لري او یو شمیر ورونه فکر کوي چې ښځې د کار وړتیا نه لري او د هغوی په وړتیا سترګې پټوي. د اقتصاد پونځي و محصله وایي چې د تیرو کلونو په نسبت له لوڼو سره په رویه کې تغییر راغلی. اوس د نجونو ځینو خبرو ته غوږ ایښودل کیږي، خو بیا هم په ټولنه کې له ستونزو سره مخ دي او عام کرونا لاندې اصلاح شوی.
سمایا عثماني هم د کندوز کې ژوند کوم، د اقتصاد محصله یم. زه خپل په نوبر سره د ورځ ټول خوندو ته مبارکي وایم. نن یعنی زه وایم چې کندوز کې ډېر ستونزې دي د ښځو په قبال کې. کله چې مونږ د کور نه وځو ول خدای مونږ ډېر ازار او اذیت او رقم خبري اورو او چې دا یعنی خپل انسان ډېر رنجوي. یعنی چې دا مونږ ته ډېر یعنی ډېر سہولت او ډېر کارونه مونږ شاته پات کوي.
د کندوز والی عبدالجبار نعیمی د خپل خبرو په ترڅ کې وویل چې ټولو ویناوالو د دل غوګه ډيري خبرې تیرې کړي، خو هڅه باید وشي او د خلکو ذهنیتونه روښانه شي.
حتی با اندازې اذهان مردم روشن شوه چې خجالت بکشن کسی که در مقابل خانم فکر خشونت را داشته باشه.
د خلکو ذهنونه باید دومره روښانه شي چې که څوک د ښځې په مقابل کې د تاوتریخوالي فکر هم کوي باید خجالت وباسي. هغه د عامه ذهنیتونو پر روښانولو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې که څوک د ظلم پر خلاف مبارزه کوي هغه قهرمان دی او باید وستایل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون، هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افغانستان کې د ښځو د پرمختګونو ترڅنګ لا هم د ښځو حقوق په ډیرو برخو کې د اندېښنې وړ بلل سوي. په لیرې پرتو سیمو کې د ښځو روغتیایي ستونزې، اقتصادي بېوزلي او په جبر واده کول هغه کړاونې دي چې د بشري حقونو نړیوال سازمانونه یې هره ورځ مطرح کوي. په کابل کې زموږ همکار حکمت سروش د دې ستونزو په تړاو د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د رئیس سیما سمر سره خبرې کړې.
په 2018 کال کې د جګړو له امله د بشر حقونه ډېر تر پښو لاندې سول. که مشخص د ښځو برخې ته وګورو، کوم پرمختګ تاسو یادولی سي؟
متاسفانه چې امنیت نه وي او د قانون حاکمیت کمزوري، بیا هغه ښځه او نارینه نه پیژني. خو مګر ښځه مور آسیب پذیر ده، ښځه یو کوچنیان ده، خلک چې معلولیت لري دوی نور آسیب پذیری لري، چې د دوی لپاره موږ باید زمینه مساعد کو. که ښځه په افغانستان کې یا په نور ملکو کې صحیح برخه ونه لري، هغه ملک کې دیموکراسي او انکشاف دا شیان نه راځي، نه سوله راځي، نه عدالت راځي، نه انکشاف راځي.
په افغانستان کې فقر، له تعلیم څخه محرومیت، په ماشوموالی کې په زور ودول، حتی ځینې قانوني محدودیتونه د ښځو د نه پرمختګ لاملونه بلل کیږي. په دې برخه کې باید څه وسي او څوک لاس په کار سي؟
زه فکر کوم چې د دې خو د دولت مسؤلیت ده چې تعلیم هغسې چې په قانون اساسي کې ویلی ده چې متوسطه تعلیم اجباري ده، د تعلیم اجباري کړي او د تعلیم کیفیت هم لوړ کړي. اوس چې دا ناامني ده، متاسفانه چې فقر ده، بیا انجونې ډېر انجونې مکتب ته نسي تللی او تاسې هره ورځ تاسې خپله خبر خپره کوئ چې د انجونې مکتب وسوځل دی او د نجونې مکتب بم کشه شدل سو دا کارونه او دا یعنی تعلیم زما په خیال هغه وسیله ده چې موږ کولای سو چې افغانستان د مشکلات څخه وباسو او با کیفیت تعلیم
د دغه ټولو ستونزو سره سره په سیاسي، اقتصادي او اجتماعي برخو کې ځینې د ګوتو په شمېر مېرمنې ځلېدلې دي په دې برخه کې او د نورو مېرمنو دپاره هم یو مثال دی. ستاسو په نظر دغه ډول ټولنیز فعالیت څنګه د ښځو لپاره عام سي او څوک په دې برخه کې مرسته کولای سي او په ځانګړي ډول د کورنۍ مشران باید څه وکړي؟
د هر پلار، د هر مور، د هر ورور، بیا د هر مېړه مسؤلیت دغه ده چې د په قانون اساسي کې چې موږ برابري لرو هر افغان ته دا برابري خپل کور څخه شروع کړي او تطبیق وکړي او زمينه مساعد کړي چې انجونې یا ښځې په افغانستان کې دوامه نمبر شهروند نه وي، دوامه نمبر افغان نه وي، دوی برابر حق لري د هلکانو غوندې او باید دا تامین سي. موږ ښه قانون اساسي لرو که قانون اساسي تطبیق ونه سي دا یو کاغذ ده چې په ناری کې پرېږدو، نو باید قانون اساسي تطبیق سي.
فکر کوي د افغانستان په مختلف ملتي او مختلف مذهبي ټولنه کې ځینې دودونه دومره فرهنګي ارزښت پیدا کړی دي چې ښځو ته د دویمه درجه انسان په نظر وګوري او همدا د نړیوالو مساکونو او بشري حقونو لویه سرغړونه او مشکل اوسي.
د مذهبي یا ملیتي فرهنګ دوی یو بهانه ده، یو زمينه ده چې دوی دا استفاده کوي چې موږ غیرت لرو بیا خپل ماینه نه پرېږدو چې مکتب ته ولاړ شي. دا نو څنګه غیرت ده؟ دا دودونه چې د انساني او د بشري حقونو ارزښونو مخالف ده هغه موږ باید د افغانستان څخه خلاص کو او افغانستان ته دا زمينه د خلک د افغانستان خلک ته دا زمينه مساعد کو چې د دوی لپاره د انساني کرامت اصلي مشخصه ای اصلي دود هوسی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په خوست کې د شذو د حقونو مبارزین وایي چې د تبعیض چلن له امله شذې په دولتي ادارو کې د مامورینو په صفات نه استخدامېږي. دوی له مسؤولو دولتي چارواکو غوښتنه لري چې دا ستونزه په بنسټیز ډول هواره کړي. په دې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست راپورټ لري.
د ښځو د حقونو د مبارزینو په وینا په داسې حال کې چې په خوست کې د لوستو ښځو شمېر کال تر بل مخ پر زیاتېدو دی، په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو ونډه مخ په کمیدو او د اندېښنې وړ ده. د خوست د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د دفتر په حواله د دغه ولایت د پوهنې ریاست اړوند له ښځینه ښوونکو پرته په نورو دولتي ادارو کې د ګوتو په شمېر ښځینه مامورانې دندې ترسره کوي. مدنی فعاله شکیلاناز وایي چې دغې برخې ته د مسؤولو دولتي چارواکو نه پاملرنه په مجموع کې د باسواده ښځو د ناامیدۍ او له زده کړو څخه د هغوی د زړه تورېدو لامل ګرځي.
کېدای شي ځینې کورونو کې وي ورته وایي چې نه مزه تاسو نشئ کولی چې هلته په دفترونو کې وظیفې وکړئ او یا هم نورې ستونزې ډېرې دي، خو د دولت څخه همدا هیله ده چې کومې ښځې چې د کار وړتیا لري هغوی ته باید کورونه وشي، ځکه دا مهلت دولت څخه.
په ټولیز ډول په افغانستان کې د ډاډمن امنیت نشتوالی او ځینې کلتوري مسایل نه یوازې د میرمنو د کار په مخ کې ستونزې جوړې کړي، بلکې د هغوی د زده کړو په مخ کې هم لوی خنډونه ګرځېدلې دي. په خوست کې د ښځو د حقونو بله مدني مبارزه نسرین احسانی په دولتي ادارو کې د ښځینه مامورینو د کمښت بل عمده لامل دا بولي چې ګڼې د مامورینو د استخدام پر مهال له ښځو سره تبعیضي چلند کېږي.
اکثر تعلیم یافته ښځې په کور نوستې دي، په خاطر چې هغه کومو ریاستو ته چې لوړ شي هغه پستونه د نارینه وو پوره وي، نو دی زړه نښه کوي چې دی زنونه وي ته کاندید کړي یا اپلای وي ته وکړي. د په خاطر دی یي چې که زنونه کاندید کړو یا اپلای وي ته وکړو دا پستونه بیا زه د سړیو دي، بیا موږ نه کامیابېږو.
په ورته وخت کې د خوست د ولایتي شورا غړي زهرا جلال له ټولو وزارتونو غوښتنه لري چې د لوستو میرمنو د کاري فرصتونو لپاره په خپل ولایتي دفترونو کې د خزینه مامورینو لپاره بستونه ځانګړي کړي.
هغه مختلط کار لپاره څوک زړه نشه کوي، دې له خاطره احیانا باید دولت ګړندي ګامونه واخلي. د زنانو لپاره بیل په هر ریاست کې اتاق مشخص کړي، او کوم زنانه کارمندان چې دي هملته یو ځای کې کار وکړي او یو ځای کې خپل برنامه محتوی شي.
د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی چې د ښځو د نړیوالې ورځې د نمانځنې غونډې ته یې خبرې کولې، پر جګپړو دولتي چارواکو نیوکه وکړه چې په یاده برخه کې یې له ښځو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړې.
د دې لپاره باید په پراخه پیمانه او سیستماتیک ډول کار وشي، ځکه چې تر اوسه تاسو سره په نظام کې د 30% د واک د شریکولو مسأله لا تر اوسه هم په خپل ځای او د کاغذ پر مخ پاتې ده. د ولسی جرګې او ولایتي شورا وکیل صاحبان 50% ستاسو پر رایو پارلمان ته ځي، لکن په همدغه پارلمان کې ستاسو سهم د تصویبونو پر اساس په نشت کې حساب دی.
د خوست ولی حکم خان حبیبي چې د مارچ د اتمې په اړه یادې غونډې ته خبرې کولې، ویل هڅه کوي چې په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د ګمارنې په برخه کې شته ستونزه په بنسټیز ډول هواره کړي،
او د اسلام د دین په رڼا کې خویندو ته هم د کار هم د تعلیم اساسي زمينه مسايده کو. مرکزی دولت هم په دغه برخه کې ځینې پالیسۍ لري را لګلې دي. ان شاء الله موږ به دغه پرانا کې ژمن یو چې خويندو ته په مختلفو اداراتو کې د کار کولو ښه فرصتونه مساعد کو.
ولی حکم خان حبیبي په دولتي ادارو کې د خزینه مامورینو د کمښت یوازنې عامل کلتوري مسایل وبلل. هغه له لوستو میرمنو وغوښتل چې د ښځو د خدمت لپاره په دولتي ادارو کې دندې واخلي. ابراهيم رحيمي، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی درې ځلې خپریږي، اوریدلې مه هیروئ.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده، او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان په سیاسي، اجتماعي او اقتصادي تصمیم نیونه کې د ښځو ګډون د نړیوالې ټولنې او د افغانستان د دولت له مهمو کارونو څخه شمیرل کیږي. نن سبا چې په افغانستان کې په دې ټولو سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه تر نږدې 10% ته رسیدلې، امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې اړه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د کمیشنری همیرا حقمل سره مرکه کړې ده.
د دې ترڅنګ چې تاسو د ښځو د مدني حقوقو ټولو فعاله ماسته او مبارزه استئ، په دولتي چوکاټ کې د ښځو دغه موجوده نقش تاسو څنګه ارزوي، او تاسو خپل د کاري چاپیریال نه څومره رضایت لرئ اوس وخت؟
البته با وجود دو چې یعنی کوشش کیږي، د افغانستان دولت کوشش کوي او په همدې رنګ د بین المللي ټولنه په حمایت سره چې د ښځو حضور او سهم د حکومت په د تصمیم نیونه په کچه باندې او په ټیټه رده کې زیات کی، ولې با وجود دغه هم ډېرې ستونزې هنوز موجودې دي، او متاسفانه د موږ مغا ټولنه په مجموع کې او حکومت هنوز هم په همدغه فکر دی چې هنوز هغه وخت نه دی رسیدلی چې ښځې په وسیع او پراخه کچه باندې په حکومت کې نقش او رول ولوبوي. د هغې جملې نه کله چې زه خپله کمیسیون ته راتلم او هغه انټرویو مې چې د ولسمشر سره درلودله، تاسو پوهیږئ چې د ټاکنیزو شکایتونو په کمیسیون کې 15 تنه کمیشنران دي، او په 15 کمیشنرانو کې صرف یوه مېرمن ده. ما له دې وضعیت مخکې د مخینه رئیس جمهور ته دا خبر مطرح کړه چې حداقل باید دوه تنه خویندې یا ښځې په 2-5 تنو کمیشنرانو کې حضور ولرو، ولې ولسمشر ماته په ډېر معذرت وویل چې هنوز دو تا وخت دی، موږ باید هنوز هم یوه نوره مسافه تای کړو تر څو چې داسې یو وخت ته ورسو چې په 5 تنو کې دوه تنه ښځې حضور ولري او درې تنه نه.
اجازه راکړئ، داسې څه مطرح شوي دي چې دغه د رهبرۍ په کچه د افغانستان د ښځو نقش پیدا کولو د لپاره څه ډول ستونزه مطرح کوي، یعنی ستونزه څه شي ده؟ حتی ولسمشر تاسو څه شي ویل په دې اړه باندې؟
په دې اړه باندې هغه سنت، هغه فرهنګ چې په دې جامعه کې حاکم دی، او متاسفانه هغه غلط تعبیر چې د دین او د اسلام نه کیږي، دلته دغه مسائل په مجموع کې د موږ دولت مداران او د موږ د ټولنې مشران دغه خلک ډیر محافظه کار کړی دي، او په دې باندې د ویریږي چې کچیرته یعنی د ښځو د توانمندۍ په نظر، د ښځو د حقونو په اساس باندې چې د ښځو حق دی کله چې موږ توانمند خځې لیرونه ولې هغه باید ونه ګمارل شي ولې دوغونه په حکومت کې په دولت کې په دریګونو قوه کې استفاده ونه شي ولې متاسفانه چې هغه سنتي او هغه فرهنګي او مذهبي ناسم البته مذهبي دود او دستور چې په دې ټولنه کې حاکم دی د موږ په دولت مداران او مشرانو باندې هم مستقیمه اغیزه کړې ده او د ډیر محافظه کار کړی دی په دې کې چې د وکولای شي په جرأت سره د ښځو د انساني حقونو مطابق د ښځو حق ورته ورکړي او یادای کې او ښځې هم وتوانېږي چې د دولت په کچه باندې ډیر مؤثر
اغلی اکمل اجازه راکړئ یو بله پوښتنه ستاسو کاري اړوند باندې وشي. دا د ښځو د پرمختګ په ارتباط باندې معمولا څه ډول شکایتونه ثبت کیږي، خصوصا تاسو چې د ټاکنو په شکایتونو ثبتولو کمیسون کې هستئ، په دې جریان د ټاکنو کې یا په دې اړه باندې کوم خاص شکایتونه د ښځو په ارتباط تاسو ته راځي؟
بله، موږ با وجود دوی چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون مهم ماموریت چې دی هغه د ټاکنو په پروسه او د ټاکنو په وخت کې پیل کیږي، ولې مخکې د وغونه هم بعضې شکایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ته رسي. دغو جملې نه مثلا د ولایتي شوراګانو اداري پلاوی چې تعینېږي، په دو کې طبعا مثلا په ډیرو ولایتونو کې د ښځو په مقابل کې بیا هم یو سنتي او دودیز ممانعتونه موجود دي چې د ولایتي شوراګانو اکثریت وکیلان هلته هم نارینه دي او دوی هیڅکله نه غواړي چې هلته ښځه راشي او په دوی باندې ریاست وکړي یا د دې تر ریاست لاندې دوی کار وکړي. د دې په خاطر موږ ته اکثریت شکایتونه چې د ولایتونو په اوس مهال یا اوس وخت کې رسي هغه د ولایتي شوراګانو د اداري هیئت د داخلي ټاکنو په ارتبادي چې اکثریت ولایتونه موږ تر غلې دي موږ په حال.
بله، ځواب مې واخلو ډیرو به خیستاسې خبرې مې قطع کړي چې وخت پروګرام ختم کورم. ودان هم اغلی همیرا اخمل
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، په یوې اسلامي ټولنه کې مسلمانه ښځه خپل ځانګړي شرعي حقوق لري چې ما د ناپوهۍ او جهالت له امله په افغانستان کې ځینې خلک سترګې پټوي. له ښځو سره هر ډول ظلم او تیری د اسلامي شریعت له مخې یو مضموم عمل دی. ښځه او نارینه دواړه مکلف دي چې خپل ورسپارل سوي کورنۍ مسؤلیتونه سرته ورسوي. دا خبره د کونړ ولایت شیخ پاچا د جامع جماعت خطیب شیخ الحدیث مولوي شاولي زموږ له همکار سید سلیمان شاه سره په یوه مرکه کې کړې ده. په مکړې د مرکې وروستۍ برخه ده.
مولای صاحب، دغه یوه پوښتنه په ذهن کې راځي چې حقوق تل دوه طرفه وي، په یوې مسلمانې ښځې باندې خاوند، کورنۍ او ټولنه څه حقوق لري؟
نو د خاوند په زنانه باندې حق هغه هم ډېر حقوق دي، خو بعضې د حقوقو د خاوندان نه په زنانه باندې دا خبره ده چې هغه به د هغې د مال او د هغې د اهل او د بچو حفاظت کوي په وخت د غایبوالي د خاوند کې چې خاوند یې نشته دی، دا به د ځان حفاظت هم کوي. دارنګه په لوی شی په زنانه باندې اولنی اطاعت د خپل خاوند دی، امورات د دین او د دنیا ټولو کې کله که دینی خبره وي که دنیاوي خبره وي، دا هغه بهترین شی چې نارینه اسلام هم دا ورکړی دی. په کار دا ده چې نارینه هغه خبره زنانه ته وکړي چې اوسېږه په دې کور کې، باید د خاوند مطابعت او تابعداري وکړي، او دا د څلور حقوق دي په زنانه باندې. د دې ناسته نور هم ډېر زیات حقوق دي، هغه ده چې د دنیایي معاملاتو په پرتله باندې د هغې سره داسې یو تعلقات چې اسلام هغې ته اجازه ورکړی دی قایمي اطاعت وکړي
وی پختن دا که جواب ورکړی تاسو که تاریخ د اسلام ته وګورو د پیغمبر علیه السلام د بیبیانو په شمول باندې دا ټول عالمان وی علم زده کړي او د اخلاقي چوکاټ دننه د خضر تعلیم په باب تاسو وی چې جامع د لپاره مفید او ګټور ثابت شي.
اچھا صاحب، دا سره هم چې نارینه حق لري د تعلیم، د زنانه حق لري د تعلیم، دا د شرعي حق دی. البته شریعت مطهره کې دا غي فرق اغله د غزاوې چې د دې په خپل قران کریم کې او دا رنګ په حدیثو کې چې د زنانه او د تعلیم په واره باره کې راغلي دي، دا غي تعلیم او دا غي ادب ورکول په دینی روحیه باندې د کیس مشکل نشته. البته فرق دا دی په اسلام کې چې مخلوط تعلیم د نارینه او د زنانه په یو مکان کې چې لکان هم غټي جلکې هم غټي په یو ځای کې راځم کېدل چې هغه نور مقاصد ته راکېږي. اسلام د نظر دا خبره باندې دغه خبره دا چې کله دغه معنی او شرعیه نه یې مله سره ته درو د پردي خبرې او دا یو ځکه چې سره علامه کېدل چې په هغه کې نو نقصانات نه پیدا کیږي څنګه چې نارینه د تعلیم حق لري د زنانه د تعلیم حق لري.
قدرمن اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده.